سی ستړی مسی د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام ده. خبرونه مو تر نه هو بجو ده. پراپرونی کوری چې ټاکل سوی د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو وروستي نتایج نن اعلان سی. په دې یو ساعت خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو په پیل کې خبرونه چې حمیده هارون عثمان ولولي.
تمه ده چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتایج نن اعلان شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش وایي چې د امریکا حکومت د افغانستان لپاره د ټلویزیونی خبرونو په وسایلو مجهز درې موټر له خپل اصلي بیې درې برابره ګران پیرودلي دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د مصر حکومت په سینا ټاپو وزمه کې درې میاشتنی اضطراری حالت اعلان کړ. پورا خبرونه واورئ. تمه ده چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتایج نن اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر احمد یوسف نورستانی وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د ولایتي شوراګانو د بریالیو کاندیدانو لست څخه باندې دوه اونۍ مخکې دوی ته وسپاره چې د معلوماتو له بشپړولو وروسته وسې اعلانېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر د نتایجو په اعلان کې د ځان له کبله له کاندیدانو او خلکو بخښنه وغوښته.
تقریبا ډیر وخت نیو ډیر حضرت غواړم چې وال په انتظار کې زیات پاتې شو.
د ولایتي شوراګانو انتخابات د ولسمشتۍ د انتخاباتو لومړی پړاو سره یو ځای د حمل په شپاړسمه تر سره شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتو لومړني نتایج د ثور په یو دیرشمه نیټه د شکایتونو کمیسون ته واستول، خو د دوهم پړاو انتخاباتو د لانجې د اوږدېدو له کبله د دې نتایجو اعلان هم وځنډید. د ولایتي شوراګانو د لومړنیو نتایجو له مخې په ټول افغانستان کې 450 کاندیدان کامیاب شوي چې 90 پکې میرمنې وي، خو د شکایتونو له څېړنې وروسته د چارواکو څرګندونو ښکاري چې په لومړني فهرست کې بدلونونه راغلي دي. تیره شپه د کابل د لسم امنیتي اوزی په وزیر اکبر خان مینا کې یو توغندې لګیدلې ده. د کابل د امنیت قومندان جنرال ظاهر آزادی رادیو ته ویل چې د توغندې د چاودیدو له امله تلفات نشته او په یوې ونې لګیدلې، خو په دې اړه پلټنې کیږي چې دا توغندې له کوم استقامت څخه ویشتل شوی ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش وایي چې د امریکا حکومت د افغانستان لپاره د ټلویزیونی خبرونو په وسایلو مجهز درې موټر له خپل اصلي بیې درې برابره ګران پیرودلی دی. د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې اسیګار په ویلي کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت غوښتنه کړې چې د دې موټرو د معاملې څرنګوالی توضیح کړي. سیګار وایي د ټلویزیوني خبرونو د دې سیارو د ځګاو درنیولو هدف د سپورتي پروګرامونو لکه د کرکټ، فوټبال او بسکشۍ په څیر د مسابقو خبرول و. خدای دا وایي چې له دې موټرو څخه تر اوسه هیڅ کار نه دی اخیستل شوی. د افغانستان د 14 کلونو ځوانانو د کرکټ ټیم پرون په قطر کې د 14 کلونو په آسیایي سیالیو کې په خپل دوهمه لوبه کې د کویت د کرکټ ملي ټیم ته د 8 وکټو په توپیر ماته ورکړه. په چا کویت وګټله او د توپهنې پریکړه یې وکړه، خو د سیالۍ تر 15 اورونو پورې ټول لوبغاړي وسوځیدل او افغان 14 کلونو ته یې د 9 منډو هدف ورکړ. افغان ځوانان په 11 اورونو کې او د 2 لوبغاړو په سوځیدو دې هدف ته ورسیدل. د افغانستان د ټیپ توپ اچونکی عبدالواسی د کویت د سیال ټیم 2 لوبغاړي وسوځول او د لوبې غوره لوبغاړی شو. دا په قطر کې د 14 کلونو په آسیایي لوبه کې د افغانستان دوهمه بریا ده. د افغانستان 14 کلونو ځوانانو پرون په خپل لومړنۍ لوبه کې ایران ته حیرانوونکې ماته ورکړه. افغان لوبغاړو په 14 اور کې ټول ایرانی لوبغاړي وسوځول او د 20 منډو ورکړل شوی هدف ته په 3 اورونو کې ورسیدل. پاموکلې نړیوالو خبرونو ته. د مصر حکومت په سینا ټاپو وزمه کې درې میاشتنی اضطراری حالت اعلان کړ. د اعلان وروسته لاغې وشو چې په دې ټاپو وزمه کې د مصر د پاوز پر یوې پوستې د برید په پای کې ګڼ شمېر پوځیان ووژل شول. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د چارواکو له قوله خبر ورکوي چې د سینا په شمال الارعش ښار ته نږدې پر دې پوستې د هاوان او راکټ لانچر ډزې وشوې. خبر زیاتوي چې په دې ډزو یو ټانک چې چاودېدونکي مواد او مهمات پکې وو لګېد او په نتیجه کې لویه چاودنه وشوه. چارواکي وایي په دې برید کې لږ تر لږه 10 سرتیري وجل شوی، خو د مړو شمیر خای زیات شي ځکه 40 نور سرتیری چې په دې چاودنه کې ټپیان شوي په نازک حالت کې دي. له دې پیښو وروسته د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د ملي دفاع د شورا بیړنۍ غونډه راو بلله. د پخوانی ولسمشر محمد مرسي لره کې دوه وروسته د تشدد د پیښو په لړۍ کې پرونی حمله یې والو ډیرو خونړیو پیښو څخه و. یو ایرانیا کاس چې د ایران په اصفهان ښار کې پر خوځو د تیزاب شیندلو په وړاندې د چهارشنبه ورځ د مظاهرو د جلیان تصویرونه یې اخیستل نیول شوی دی. د ایران د حکومت د سیاسي مخالفانو د ویبپاڼو د خبر له مخې هاریا جعفری په خپل کور کې و چې امنیتي مامورینو د پنجشنبه په ورځ ونیو. د جعفری لخوا اخیستل شوي عکسونه په نیمه دولتي خبري اژانس ایسنا او نورو ویبپاڼو او همداراز په ټولنیزو شبکو کې خپاره شوي وو. په ایران کې پر خوځو د تیزاب شیندلو بریدونه ظاهران په دې خاطر شوي چې پورا اسلامي حجاب نه و اغوسته. د ایران ولسمشر حسن روحانی د دې حملو په اړه په ایران کې چې په ایران کې د خلکو سخت غوسه راپارولې ده د تحقیقاتو امر کړی دی. امریکا وایي له روسیې سره د مقابلې هڅه نه کوي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند دی جینساکي وویل واشنگتن به پر هغو اصولو چې په اروپا او شمالي امریکا کې له امن سره تړلي وي جوړ جاړی ونه کړي. هغه وایي امریکا له روسیې سره د مقابلې کوښښ نه کوي. موږ پر هغو اصولو چې په اروپا او شمالي امریکا کې له امن سره ارتباط لري جوړ جاړی نه کولی شو او نه به یې وکړو. موږ په وار وار دا خبره کړې ده او موږ به پر هغو اصولو ټینګ ولاړ یو. ساکي څو ساعته وروسته دغه څرګندونه کوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل نړۍ په زیاتېدونکي ډول د امریکا د هغو هڅو له کبله په ناامنه ځای بدلېږي چې پر نورو هیوادونو خپله اراده تپي. پوتین په سوچي کې یوې نړیوالې غونډې ته په وینا کې وویل لویدیځ په اوکراین کې د روسیې مشروع ګټې رد کړې او د اوکراین د پخواني ولسمشر ویکتوریا نوکویچ د لرې کېدو ملاتړ یې وکړ چې له ماسکو سره یې اړیکې دوستانه وي. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې وروسته تر هغه پر روسیې بندیزونه ولګول چې د اوکراین ختیځه سیمه کریمیا یې په خپله خاورې پورې وتړله او د ادعاو له مخې هغه یاغیان یې په وسلو مجهز کړل چې د اوکراین په ختیځ کې د خپلواکۍ لپاره جنګیږي. او وروسته خبر دا چې د اروپایي ټولنې مشرانو پرون موافقه وکړه چې د افریقا په لویدیز کې د ایبولا د وژونکي وایروس پر ضد د مبارزې لپاره د خپل مالي مرستې کچه 1 میلیارډ یورو ته اوچته کړي. د اروپایي ټولنې مشر هرمان وان رامپی بروکسل کې د اروپایي ټولنې د سرمشریزې په دوهم ورځ په خپل ټویټر پانه کې د دې نوې مالي مرستې خبر ورکړ. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO پرون اعلان وکړ چې په روانه دسمبر میاشت کې به د ایبولا د واکسین ازمویل د افریقا په دیس کې پیل کړی. ټاکل شوی چې د 2015 کال تر نیمایي پورې د دې کمپاین په ترڅ کې سلګونه زره کسان واکسین شي، خو وايي چې لا هم معلومه نه ده چې آیا د واکسین به د دې خطرناک ناروغۍ په وړاندې ګټور وي کنه. په همدیال کې یو امریکایي ډاکټر چې په لویدیز افریقا کې په ایبولا د اخته ناروغانو له علاج وروسته نیویارک ته ستون شوی په دې ناروغۍ اخته شوی، دا په نیویارک کې لومړنی کس دی چې په ایبولا اخته تشخیصیږي. د یو بل خبر له مخې د امریکا د مریلند ایالت یو اوسیدونکي نرسه چې ټکساس ایالت کې په دې ناروغۍ دی واخته ناروغ د علاج پر مهال د دې ناروغۍ وایروس اخیستی او روغه شوې ده. دا تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ خبرونه.
په افغانستان کې د سهار 8:00 او 8 دقیقې شوې. د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو وروستي نتایج تر اوږده انتظار وروسته نن اعلانېږي.
تاسو لرو چې نن په 2 بجو نتایج اعلان کړو. حضرت غواړم چې وال په انتظار کې زیات پاتې شو.
په کندهار کې په څو پیښو کې 2 دولتي چارواکي او 2 پولیس وژل شوي. په پېښور کې افغان محصلان له نوي حکومت نه هیله من ښکاري.
ډاکټر صاحب اشرف غنی ته ټول ولس لمن لمن هیلی لري چې دی به د نظام کې د کافی اصلاحاتو پر راوستلو کې بریالی شي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د عرب اماراتو او نیوزیلند په وړاندې مسابقه لري.
ځوانانو لوبغاړو ته څنګه نوم پخانی د ملي اتلان او همدغه حمید حسن نو جنې تیسو کچونکو چې دا یو کال راته دی خو په ملي لوبغاړو کې چې کمبوت احساسې دي دا به هم د ملي لوبغاړو برخه وي.
اروپایي مشرانو پرون د ایبولا ناروغي په وړاندې د مبارزې لپاره خپل مالي مرسته زیاته کړه. نور مسایل هم څیړو. د ساينس او ټکنالوژي دنیا او د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې ووري. د افغانستان د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو وروستي نتایج نن اعلانېږي. د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتایج باید ډیر په خوا اعلان شوی وای، خو د ولسمشری انتخاباتو بهراني کېدو دا کار ځنډنه کړ. د انتخاباتو څارون کې ډلې کڅه هم د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو پر بهیر انتخابونه کوي، خو د اعلان هرکلی هم کوي. تفصیل احمد تکل ناوري.
د تمه ده چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتایج نن اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وای د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو د بریالیو کاندیدانو لیست څخه باندې دوهونه مخکې دوی ته وسپاره چې د معلوماتو له بشپړولو وروسته اعلانېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په دې اړه څرګندونه وکړې. د ولایتي شوراګانو انتخابات د ولسمشرۍ د انتخاباتو له لومړي پړاو سره یو ځای د حمل په شپاړسمه نیټه ترسره شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې انتخاباتو لومړني نتایج د ساور د میاشتې په پای کې د شکایتونو خپلواک کمیسیون ته واستول. خو د دوهم پړاو انتخاباتو د لانجې اوږدېدو نه یوازې د ولایتي شوراګانو کاندیدان د اوږدې مودې لپاره منتظر پاتې کړل، بلکې د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو له توافق مخکې په نورو برخو کې هم ژوند په ټپه درېدلی و. د انتخاباتو څارونکو ټولنو د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نتایجو د اعلان هرکلی کړی. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویاند فهیم نعیمی آزادۍ رادیو ته وویل چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو کاندیدان او خلک له انتظار ستړي شوي دي.
دا چې د ټاکنو کمیسیون وایي چې دوی به اعلان نه دا نتایج دا ډېره ښه خبره ده. نتایج باید پخوا اعلان شي. اوس هم په هر صورت کې موږ نشو کولای دینه ډېر صبر وکړو، هم خلک منتظر دي او هم محترم د ولایتي شوراګانو کاندیدان دوی انتظار باسي.
خغلی نایمی زیاتوی چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو بهیر لکه څرنګه چې لازمه و شفاف نه و، ځکه د نوموړي په وینا کاندیدانو او د هغو استازو ته د څارنې کم امکانات برابر شوي وو. د ولایتي شوراګانو د لومړنیو نتایجو له مخې په ټول افغانستان کې 455 کاندیدان کامیاب شوي چې 9 پکې میرمنې وې. خو د شکایتونو له څېړنې وروسته د چارواکو له څرګندونو ښکاري چې په لومړني فهرست کې بدلونونه راغلي دي.
په کندهار کې په ځانوژن کې حمله او دوه نورو پیښو کې د جړی ولسوالۍ د امنیت مدیر، د غورک امنیت قومندان او درې پولیس وژل شوي او څلور نور سرتري ټپیان شوي دي. محمد صادق رښتنی نور تفصیل وړاندې کوي.
لومړی پیښه د کندهار په غورک ولسوالۍ کې رامنځته شوې او دغه ولسوالۍ امنیت قومندان محمد شفیع د خپل ساتونکو سره د وسلوالو په حمله کې وژل شوی. د کندهار مطبوعاتي دفتر مسؤل سمین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د امنیت قومندان د طالبانو لخوا د محلي پولیسو پر یوې پوستې تر حمله وروسته سیمې ته روان و چې د وسلوالو په حمله کې د خپل ساتونکو سره یو ځای ووژل شو. دغه راز د جمعې په مازیګر په سپین بولدک کې د جړی ولسوالۍ د ملي امنیت مدیر په یو ځان وژونکي حمله کې وژل شوی. د مطبوعاتي دفتر د مسؤل سمین خپلواک په وینا د جړی د ملي امنیت مدیر په سپین بولدک ولسوالۍ کې د یو ځان وژونکي راپور ترلاسه کړی وو او د بولدک د ملي امنیت د مدیر د مرستیال سره په سیمه کې عملیات کول چې ځان وژونکي د موټر بم چاودنه پر کړی او نوموړی وژل شوی او د بولدک د ملي امنیت مرستیال او دوه نور سرتیري ټپیان شوي.
د سپین بولدک ولسوالۍ د نوي کلي په ساحه کې د ملي امنیت اپراتیفي معلومات پر اساس باندې یو ځان مرګي بریدګر چې غوښتل چې خپل هدف ته خپل ځان ورسي، د هغه هدف د شندولو په مخه دوی سیمې ته راغلي وه چې بریدګر پر دوی باندې ځان چاودنه ورکړې ده. په نتیجه کې د جړی ولسوالۍ د ملي امنیت مدیر شهید شوی دي او درې تنه نور زخمیان شوي دي. او د غورک ولسوالۍ د سرخابات په سیمه کې پولیس پر پوسته باندې وسلوالو برید کړی و. امنیت قومندان غوښتل چې سیمې ته ورسي د دوی د مرستې لپاره په لارې کې وسلوالو کمین ورته نیولی وو چې په هغه کمین کې شهید شوی دي.
دغه راز د شوراوک په ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین چاودنه کې دوه پولیس وژل شوي او یو بل ټپي شوی. د مطبوعاتي دفتر د مسؤل په وینا پر پولیسو دغه چاودنه د غزمی پر مهال شوې. طالبانو د ځان وژونکو حملې مسؤلیت منلی او د ملي امنیت د مدیر په ګډون د لسو سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه په ورستیو کې د ناامنیو راپورونه زیات ورکول کیږي. پرون د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې جګړه سوي ده چې ویل کیږي تلفات هم لري. احمد شاه فطرت دغه مسله تعقیب کړي، د ټلیفون په مستقیم تماس کې را سره دی. فطرت صاحب، سهار په خیر، څه دي تازه معلومات په دې اړه؟
نمړي سلامونه تاسو اوریدونکو تر مام په خیر لګیتم تاسو ول د فراه ولایت په بلبلک ولسوالۍ کې تیر ورځ ډیره درنده جګړه شوې ده چې تیر ماښام شاوخوا لس بجې دا جګړه پای ته رسېدلې. د جګړې په ترڅ کې دواړه لورې یو بل ته د ډېر درنو تلفاتو یادونه کوي. د بلبلک د ولسوالۍ سره څو شېبې مخکې ما خبره وکړه، دی وایي چې په دې جګړې کې 18 طالبان وژل شوي او تر 15 زیات ټپیان شوي دي. یادونه وړ ده چې جګړه د بلبلک ولسوالۍ د کنسک په کلي کې چې هلته اربکي اماري پولیس میشتي، هلته تیر سهار وختي رامنځته شوی و چې هلته وسلوال طالبانو دوی پوستې هم د اربکیانو څخه نیولې وې. بیا هغه مهمات شوي چې هغه هم ټوله د محلي سیمو محلي خلکو په خبره چې هغه ځان سره وړې دي. نو د طالبان بیا وایي چې موږ په دې جګړې کې 15 تنه محلي پولیس وژلي دي، خو دولتي چارواکي دا خبره نه مني او وایي چې په دې جګړې کې یوازې 15 تنه پولیس وژل شوي دي. دا په دې وروستیو کې تر ټولو پراخ حمله وه چې په بلبلک ولسوالۍ کې کثره زیاته ځینې خلکو ویل چې دغه طالبان د 1100 تنو په شاوخوا کې وایي چې تېر ورځې په بلبلک ولسوالۍ حمله وکړه او پورې درلود چې ولسوالۍ ونیسي، خو حمله بېرته په شا تمېدلې. همداشان د فراه ولایت د پشور ولسوالۍ کې هم تېره ورځ یو جګړه شوې وه چې هلته بیا 2 تنه پولیس طالبان ځان سره اسیر وړي او یو پوسته هم هلته مهمات مجهزات ځان سره وړي دي.
فطرت صاحب، امنیتي چارواکي څه وایي چې دغه وسلوال کسان د کوم ځای څخه بلبلک ولسوالۍ ته ورغلي دي؟
تاسو بهتره معلوم ده چې بلبلک ولسوالۍ د ګلستان ولسوالۍ او بیا د هلمند د ولایت سره هم سرحد لري. لومړی تحقیقات چې موږ د مسؤلینو څخه کړي او دوی هم داسې وایي چې لومړی داسې ښودل کېږي چې بلبلک ولسوالۍ ته د هلمند او ګلستان ولسوالۍ څخه ګڼ شمېر طالبان راغلي وو او دوی ته دا هدف شکل شوی وو تر څو د بلبلک ولسوالۍ ته کوټي هم دوی مخنیوی کړی دی. داسې ګڼ شمېر طالبان تر اوسه بلبلک ته نه وو راغلي. نو دوی وایي ډېر احتمال کېږي دا خو راغلي وي او دوی یوازینی هدف همدا و چې بلبلک ولسوالۍ چې یو ستراتیژیک سیمه ده نه، د لوی لار د هرات کندهار او همداشان د فراه لوی لار چې بیا د هرات کندهار د لوی لارې وسلیز ده هم په هغه سیمه کې ده. نو دوی غوښتل دغه استراتیژیک نقطه تر اغېزې لاندې راوړي، خو اوس هم هلته دوی وایي چې لږ چانیز عملیات بلبلک ولسوالۍ کې روان دي تر څو دغه سیمه په بشپړه توګه بېرته پاکه شي د مخالفینو.
احمد شاو احمد شاه فطرت وو په فراه کې. له ده څخه مو واورېدل چې په فراه کې په دې وروستیو کې ناامني زیاته سوې ده او تېره شپه په بلبلک ولسوالۍ کې جګړه سوې ده چې تلفات هم لري. د افغانستان په شمال کې کروندګر شکایت کوي چې بېلابېلې ستونزې لري. د بلخ ولایت بزګرو شکایت کړی چې موسمي حاصلاتو ته یې بازار موندنه نه کېږي او ګڼې نورې ستونزې لري. مجيب رحمان حبيبزي دغه مسله تعقیب کړې ده. حبيبزي صاحب، اول خو دې ساسو هم سهار په خیر وي، دا وس چې بزګر له کومو ستونزو په دې ولایت کې شکایتونه لري؟
افغانستان کے نورو حکیم موسم کے اہم کاروانگر نہ مختلف قسم کی طرح مخصی جیبل خورا کے چار بولک اور جیبل خورس والے بزگران شکایت حاصلہ تو دے بادہ مندر میں پبر کی نسم کی طرح مخصی اور ترجمہ جیبل کرم ادارے ہم لازم اقدامات میں بھی ترسرا کری د باغ چارګولک او د بلخ ولسوالۍ د هلمند بوکي د سایکل هوا ځانګړي ټولو کاروندور شکایت درلود چې زراعتي حاصلات یې په روان کار کې خراب شوي او ورته تر دمه اصلاح شوي تخمونه هم د کاروندورو ته اصلاح شوي تخمونه د کرنې ادارې لخوا نه دي ورکړل شوي چې هم د سیمو ګڼ شمېر کاروندورو لا بلې
ستاسو غږ اورم مهرباني.
د همدې سیمو ګڼ شمېر کروندګرو چې ما ورسره خبرې درلودې دوی ویل چې په خپلو ځمکو کې کوم کیمیاوي کود چې دوی کاروي هغه هم د بازار څخه رانیسي او د دې کود بیه ډېره لوړه ده. بل خوا بیا نن سهار چې ما د کرنې د ادارې له مشر کاتب شم سره خبرې درلودې در کې ولې د دوی حاصلاتو ته بازار موندنې نه ترسره شوې او یا هم اصلاح شوي تخمونه نه دي ورته توزیع شوي. دوی ویل چې تر دمه د نړیوالو موسسو په مرسته یوازې د روان کال په ترڅ کې 100 تنه اصلاح شوي تخمونه توزیع کړي دي چې د بلخ ولایت په 300 ولسوالیو کې ویشل شوي او په پلان کې لري چې 500 تنه نور اصلاح شوي تخمونه هم ورته وویشل شي. خو د کروندګرو ستونزې په ټوله کې په دې نه خلاص کېږي چې د بازار موندنې ستونزه نه ده حاصلاتو ته اوس چې د خټکیو موسم مخ په ختمېدو دی. دوی ویل چې د خاطر کوی حاصلات ډیر کم وو او کوو هم هغه چې دی وه دی وو ته حاصلات دوی ته فاشوي تخمونه نو توضیح شوي دوه ستونزه ده چې د بلخ ولایت په ډېر ولسوالۍ کې محسوسه ده. دوی وایي چې کار وایي چې په سیمه کې اوبه موجودې دي زورواکې چې ډېر استفاده کوي او کوم کسان چې توانایي یا وسعې نه لري هغو ته اوبه نه ورکول کېږي. او په دې برخه کې دا ستونزه څلورو کلونو را په دې خوا د بلخ ولایت د مقام ادارې سره شریکه کړې چې لازم اقدامات په دې ورته ترسره شوي او وطنتمه
ډیره مننه مجیب رحمان حبیب زای وو په بلخ ولایت کې د کاروانګرو د ستونزو په اړه تاسو ته معلومات درکول. تاسو آزادی رادیو ته غواړئ په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 21 دقیقې کېدونکې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادی رادیو ته راستولې دي.
زیرک له هلمند په خپل پیغام کې لیکي د هلمند په دولتي پانتون کې ستونزې زیاتې دي، مثلا د تشنابونو د نه موجودیت یا کموالی ستونزې ډېره جدي ده. له دغه ولایت شوالی زیارمل هم پیغام را لېږلې دی، لیکي له ولسمشر څخه مو غوښتنه ده د بهرنیانو مخنیوي وکړي چې له هوا زموږ پر کروندو دوا پاشي کوي او ډېر زیان اړولی دی. عزت الله خان راهب له ننګرهار څخه په هیڅ کې نه امنۍ او نورې ستونزې زیاتې دي خو چارواکي مو غم نه خوري. له اروزګان یو اوریدونکي چې نوم یې هېر شوی لیکلي، په شهید حساس ولسوالۍ کې په کافي اندازه ښوونځي نشته. او سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا څخه په خپل پیغام کې لیکي نوی حکومت د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه وکړي.
تاسی ازادي رادیو ته ورجست. په دې خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم درته لرو. د ساينس او ټکنالوژي دنیا لړۍ هم اوریدل سي چې د ساينسي پرمختګونو په اړه تاسو ته پکې معلومات راوړل سي وي. د افغانستان کرکټ بورډ په متحده عرب اماراتو کې د افغان لوبغاړو د روزنیز کمپ غړي او د متحده عرب اماراتو او نیوزیلند الف ټیم په وړاندې د سیالیو لپاره 19 کسیزه ملي لوبډله پرون اعلان کړه. د هیواد کرکټ ملي ټیم په اماراتو کې د دروي اونۍ په تمریناتي کمپ کې برخه واخلي او لدې تمریناتي کمپ او بیا د نیوزیلند لالف او د اماراتو له ملي ټیمونو سره یو ورځنی لوبي وکړي. د افغانستان کرکټ ملي ټیم به 15 لوبي وکړي. تکل سوي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به لدې لوبو وروسته په نړیوال جام کې د ګډون لپاره خپل 15 کسیز ټیم غوره کړي. د نړیوال جام لپاره د افغانستان د ټیم د ترنګوالي په اړه احمد تکل د افغانستان کرکټ بورډ له اجرایوي رئیس نور محمد مراد سره مرکه کړې. ښاغلی مراد د مرکې په پیل کې د پښتنې ته ځواب وایي چې د 2015 میلادي کال په نړیوال جام کې به د افغانستان د ټیم ترکیب ته نوي څېری راځي او که همغه پخوانی څېری
دار ورته اکثر دی ځوانان د مینوال د کرکټ وګوري لکه شرف الدین شرف شو، همدغه سي نصر جمال غوند ځوانان شو او په یوه د احمدی شو او تر ټولو زیات چې خلکو زیات ورته لیوالتیا او حمید حسن دې ته لوک دې تر څنګ شو دې تر څنګ عزت دولت زی هم دا به داسې هل دې موږ دوه میاشتې مخکې دي هندوستان ته تقریبا دی یوه نیمه میاشتې تدابین وروسته دی الحمدلله دواړه ډېر روغ رمټ ستانه شول ان شاء الله دا دې ملي دو لوبډې په سپورټ کې ځای لري. یعنی یو ډېر مخلطه لوبډله ده چې ځوانانو لوبغاړو تر څنګ نو پخوانی د ملي اتلان او همدغه سیمه کې مخکې ته اشاره وکړه حمید حسن او ځینې تیسو په چون کې چې دا یو کال راته دی خو په ملي لوبډې کې چې کمبوت احساسې دي دا به هم د ملي لوبډې برخه وي.
د کرکټ نړیوال جام یو ډېره مهمه پیښه ده. د دې لپاره فکر کوي چې دا د افغانستان د کرکټ لوبډله په خطر کې نه چوي چې دوه تازه روغ شوي لوبغاړي او پاتې ځوانان لوبه وکړي.
موږ ټول هغه آباد یو څه څېړلې دي، یعنې موږ احتیاطي توپ بچوونکي هم لرو لکه استاب عالم دا همدارنګه موږ بل ځوان تکړه توپ بچوونکی ملک هم چې د دوه کلونو ځوانانو نه تازه ملي ټیم ته لاره پیدا کړې ده او باید هیره نه کړو د هغه ځوان لوبغاړي د شي پاکستان سره چې کله موږ لوبه وکړه د هغو پر خلاف شپږ لوبغاړي د دې ټیم د لسلو څخه شپږ یوازې ته خپل ځان وسوځول. هغه هم د احتیاطي لوبلو یا لوبغاړو ته فقط له دوی سره شتون لري. یعنې موږ ټول آباد ورته څېړلي دي که چېرته حمید حسن او یا په دې امتحاني لوبو کې چې اګرچې دا بینالمللي لوبې دي د متحده امارات سره او د نیوزیلند سره که چېرته دوی 100% آماده نه وي نو د هغه په ځای بیا دا احتیاطي لوبغاړي دي ملک او همدارنګه افتابالم تاز دادی غول دای نسی
د دغه لوبو لپاره چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله اوس متحده عربی اماراتو ته روانه ده او په دې کې په نظر کې ده چې په خپل د متحده عربی اماراتو او نیوزیلند له ټیمونو سره به لوبه کوي د دې لپاره څه پلان شته او څومره مهم دي د افغانستان لپاره د دې ګټل یا بایلل
دا څلور د متحده امارات سره سولې دي دا بین ملي ارزښت لري دا په دې معنا چې متحده امارات هم د جامع جهاني برخه ده هغه هم جامع جهاني د وګړو په سم کال کې لوبي د لومړي ځل لپاره دي البته دا د هم ځل د فلاره او پیدا کړی دا بین ملي لوبي دي او چې د موږ په ګروپ کې دي خو په دې ماته یو کول خاص ارزښت دی لري چې نوموړي لوبي او مغه وشتن زوینو کې کیږي چې د سی خاورې د استرالیا او نیوزیلند راول شوی دی یعنی دا په جی سی یو میدان دی خاورې د استرالیا او نیوزیلند راول یعنی شرایط دي را مغه تورته دي دې کې څلو بایلن دې تر څنګ چې من په درجه بندي کې د سو رول ولري ان شاء الله دا دې موږ یو له سم مقام بل نه زیات را کلی کړی خو دې کې تل هغه تخنیکی اخیرادار چې موږ ته یو خو امیدواري راکړي که الحمدلله موږ ډیر پر امید یو دا اوسې نو بل د نیوزیلند او استرالیا به سره غلي ده ټول لوبي د اخیری څنګه لوبي سر په سر ګټلې دي چې نه واجی موږ بلکې نړیوال هم امیدوار کړي چې افغانستان به ان شاء الله د خو زیرو سره دروته په یعنی جهاني کې دي او نیوزیلند خو تاسو معلوم دی بشپړ ورته موږ ته هوا دی یو ته ماته ورکول به موږ هغه انفرادي او اجتماعي د ټیم په سطح کې د اقتصادي پروګرامونه شوي دي هغه به دغه ارزونه به وشي ان شاء الله د تخنیک له نظر او د درجه بندي ډول له نظر ډیر مهم دي
د کرکټ بورډ اجرایی مشر نور محمد مراد وو په پېښور پانتون کې یو شمېر افغان ماسلان د ولسمشر اشرف غنی احمد زی د ورستیو اقداماتو په اړه خوشی څرګندوي وایي چې د نوموړي چټک اقدامات به په هیواد کې سیاسي ثبات ټینګ کړي تفصیل د ذبیح الله شفق پر رپورت کې
د پېښور پانتون یو شمېر افغان ماسلین د افغان ولسمشر اشرف غنی احمد زی په ورستیو اقداماتو خوشی څرګندوي او وایي چې هیله لري چې اشرف غنی به د نظام د ټیکاو لپاره خپل هلې ځلې همداسې روانې او ګړندۍ وساتي دوی زیاتوي چې په افغانستان کې د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ رامنځته شوی د ملي یووالي حکومت به د افغانانو غوښتنې پر ځای کړي او په دې هیواد کې به د سولې پر راوستو او همدارس د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره نه ستړي کېدونکي ګامونه پورته کړي افغان محصلین په هیواد کې د ملي یووالي د حکومت تر رامنځته کېدا وروسته د ولسمشر اشرف غنی د اداري فساد د مخنیوي او همدارس د خي حکومتداري د وروستو اقداماتو له امله خوشبینه دي او وایي چې د نوموړي په مشرۍ به افغانستان د سولې او اقتصادي پرمختګ پر لور روان شي د پېښور تون یو تن افغان زده کوونکی په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
زمانو حبیب الرحمن د افغانستان څخه کوم لار روان ده دا به ان شاء الله د بدلون لارې او افغانان به خو مستقبل ویني او ډاکټر صاحب اشرف غنی په خلال روان ده او ان شاء الله موږ امید کوو تبدیلی براش په افغانستان
دا په خبر پونتون د نړیوال اړیکو د پونځي او موصل بیا وایي ولسمشر غنی باید د اصلاحاتو پر واستلو او لیداری فساد سره په مبارزه کې له خو او پاکو مزلرونکو کسانو څخه کار واخلي
ډاکټر صاحب اشرف غنی ته ټول ولس لمن لمن هیلی لري چې دای با د نظام کې د کافی اصلاحاتو پر اوستلو کې بریالي شي زه هیله کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی باید د اصلاحاتو پر اوستلو کې د فساد سره په مبارزه کې او د ثبات پر اوستلو کې باید لنخو او پاکي مازی لرونکو ظرفیتونو څخه کار واخلي د کډوال په حساب باید دا وایم چې باید خپل ډیره توجه د کډوالو بیرته تک تور کی
د یاد پونتون د افغان مسلمانو د اتحادیه مشر خلیل کریمی بیا سولا او د قانون حاکمیت د افغان ولس بنسټیز اړتیا بولی
پوره باور لرو چې د قانون حاکمیت همدارنګ په افغانستان کې به سولا راځي د پراتک سره همدارنګ د ماجنینو لپاره چې کومې خبرې کړې دي چې ماجنین به بیرته ستنیږي افغانستان ته د لپاره موږ ډیر پر امید یو ده چې د ماجنینو لپاره به خامہ خاص کار کوي او سوادي چې کړې دي هغه باید پوره کړي همدارنګ دلته کوم ستونزې مشکلات دي هغه لپاره د هم د خپل واستازو توظیفه وسپاري څو د ماجنونو مشکلات حل کړي
دا یادونه وردا چې په افغانستان کې د دوه کاندیدانو ترمنځ د انتخاباتي شخړو تر پای ته رسیدو وروسته په دې هیواد کې د ملي یووالي حکومت تر جوړېدو لامل د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور او همدارس د دې ایالت په نورو سیمو کې مشت افغان کډوالو خوخي خولې وا او د افغانستان د بیا رغونې سولې او سیاسي ثبات لپاره مهمه پریکړه بللې وا
ستاسو لا پیغامونه نه
رزاق د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ څخه خبرې کوم د لوګر د ازری ولسوالۍ د سرکونو د لراکه مشکل دی د ولس لپاره د طالبان لخوا ولې په دې چې د ازری ولسوالۍ چې د رسوج سره مخامخ ده چې یو نه پر اسکاری یا کوردو کې کوم محلي پلیس کې ملي پلیس کې د بالکل طالبان نه پریږي په تدارو لار باندې نشي تلای بیا چې مونږه اشرف غنی د خوښ ده چې مونږه مخوري مونږ ته سرک جوړ کې مونږ امنیت راوړي
د لوګر د یو اوسیدونکي ټلیفوني پیغام اوریدل. د سر په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 10 تخصیص وي د مهمو خبرونو سرخطونه له حمید هارون عثمان نوري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمد زی د عمرې د مراسمو د ادا کولو لپاره نن د سعودي عربستان په لور وخوځید. تمه ده چې د افغانستان د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتایج نن اعلان شي. تیره شپه د کابل د لسم امنیتي او زی په وزیر اکبر خان مینا کې یو توغندی لګیدلی دی خو چارواکي وایي تلفات نه لري. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش وایي چې د امریکا حکومت د افغانستان لپاره د تلویزیونی خپرونو په وسایلو مجهز درې موټر له خپل اصلي بیې درې برابره ګران پیرودلی دي. د افغانستان د 14 کلونو ځوانانو د کرکټ ټیم پرون په قطر کې د 14 کلونو په آسیایي سیالیو کې په خپل دوهمه لوبه کې د کویت د کرکټ ملي ټیم ته ماتې ورکړه. د مصر حکومت په سینا ټاپو وزمه کې درې میاشتنی اضطراري حالت اعلان کړ. یو ایرانی کس چې د ایران په اصفهان ښار کې پر خوځو د تیزاب د شیندلو په وړاندې د چهارشنبه ورځې د مظاهرو د جریان تصویرونه یې اخیستل نیول شوی دی. امریکا وایي روسیې سره د مقابلې هڅه نه کوي. او د اروپایي ټولنې مشرانو پرون موافقه وکړه چې د افریقا په لویدیځ کې د ایبولا د وژونکي وایروس پر ضد د مبارزې لپاره د خپل مالي مرستې کچه 1 میلیارد یورو ته اوچته کړي.
د شادمن ګام په نامه یو بنسټ غوړي په کندهار کې د میوند جګړې د اتلې ملالۍ میوندي قبر ورغوي. دغه غیر دولتي ټولنه وایي د دې لپاره چې د دې تاریخي اتلې کارنامې له خلکو هېر نسی او ځوان نسل لا ورته فهم وکړي غوړي چې دغه اقدام وکړي. دغه بنسټ وایي لا معلومه نه ده چې پر دې پروژې به څومره لګښت وکړي خو د پلان له مخې به د ملالۍ قبر پر هغه ګنبده او قبر ته نږدې یوه شنه ساحه ورغوي. د ملالۍ قبر د کندهار د میوند ولسوالۍ په هغه سیمه کې پروت دی چې امنا ګڼل کیږي. د شادمن ګام بنسټ له مشر حکمت الله شادمن څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه د ملالۍ میوندۍ د قبر د جوړولو فیصله څنګه وکړه؟
سمه ده، مخکې موږ بل پروګرام هم چې هغه د لیک او لوست نامه لاندې وو، موږ غوښتل چې هغه خپل تاریخي پخوانی ویاړونه چې په هغه جملې څخه خپل ملالۍ میوندۍ هم په هغه کتار کې راځي، غوښتل مو چې د هغه په یاد ځینې پروګرامونه جوړ کړو. بیا وروسته موږ خبر ترلاسه کړ چې د دې مقبره چې ده او د هغه شاوخوا سیمه ډېر د یو بد حالت سره مخ ده. همدغه وو چې موږ وغوښتل چې خپل ویاړونه باید موږ یې هېر نه کړو، خصوصا د نوي نسل دپاره نو غواړو چې هغه ورغو.
میوند کې خو ناامني هم زیاته ده، څه فکر کوئ چې تاسو به وکولی شئ چې خپل دغه کار عملي کړئ؟ ځکه چې هلته وسلوال هم زیات فعال دي او وخت نا وخت پیښې هم کیږي.
ډېر کوشش کوو چې د هغه ځای او د هغه سیمې د مشرانو سپین ږیرو په منځګړیتوب باندې دغه کار ته ادامه ورکړو، د هغو سره خبرې وکړو، د هغو سره مشوره وکړو، هغو سره مو خبرې کړي هم دي چې مثبت جواب یې راته راکړی دی چې هغه به زموږ سره همکاري کوي، ستونزه چې دي هغه به له منځه وړي.
خپله دولت تاسو سره په دې برخه کې څه همکاري کوي یا د څه همکاري ژمنه کړې ده؟
دولت هم موږ ته د تماس نیولو، د هغه ځای د خلکو سره موږ سره مرسته کړې ده او موږ ته وعده راکړې ده چې کوم وخت تاسو کار پیلوي او یا تاسو انجینر یا بل څوک د کار د کول لپاره ځي، د امنیت ټینګښت په غاړه اخلي.
په 2004 کال کې چې لنور کسانو سره ما دغه قبر لیدلې وو په دښته کې پروت وو چې پیژندلې هم ګران کار وو. په دې ورستوي کې ځینو ټولونو پر دې قبر باندې کار کړی دی. نو ستاسو دغه پروژه چې تاسو غواړئ چې ملالۍ میوندۍ قبر ورغوي، څه ډول جوړوي تاسو دغه قبر؟
خپل د قبر جوړول غواړو، کم څه چې موږ ته په شریعت کې ویل شوي دي د شریعت د نگاه څخه د قبر جوړونه وکړو، خو لیکن د دې چار چاپیره باندې غواړو چې پر دې باندې ګنبد جوړ کړو، د دې سرسبزي وکړو، یو شایسته باغچه ورته جوړ کړو، پارک به نور ته وایو لیکن د باغچه په نامه به یاد کړو چې هغه منطقه سرسبز معلومه شي، شایسته معلومه شي او د دې حق هم هغه کارنامې چې دي هغه په ډبرو کې ولیکو. کوم وخت چې خلک دا غت خلیدنه کوي نو هغه به ورته یادیږي چې کوم کارونه څه وخت څه وخت تولد دي، څه وخت کوم کارونه کړی دي. یعنی غواړو چې مکمل ساحه سرسبز کړو، هورې برما ورته اوبو ته جوړ کړو او یو کوچنی مسجد ته جوړ کړو.
ستاسو غوښتنه د نورو ټولونو څخه څه ده، له افغان حکومت څخه څه ده چې په دې برخه کې ستاسو سره څه همکاري کولی شي، څه ډول لاسنیوی کولی شي ستاسو؟
زموږ د نورو ټولنو څخه په مجموع کې دا چې په شاوخوا کې پر موږ باندې یا زموږ کوشش کېږي د بهر څخه چې زموږ هغه ویاړونه او هغه با همت شدي او نارینه غواړي چې زموږ څخه هیر کې ما د ټول ټولنه څخه هله او ارزو دغه چې د دوی په باب مجلسونه جوړ کړي، د دوی یادونه وکړي، ونوي نسل ته د دوی هغه کارنامې بیان کړي، او د حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې په دغه تاریخي ځایو د بیا رغونې او بیا ترمیم لپاره نه یوازې زموږ سره بلکې د هر چا سره خپل د کومک لاس پوشت کړي.
د شادمن ګام بنسټ مشر حکمت الله شادمن و چې ویلې غواړي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د میوند جګړې د اتلې ملالۍ میوندۍ قبر ورغوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدلای شي. د اروپای ټولنې غړو هیوادونو موافقه کړې چې د ایبولا ناروغي پر ضد مبارزې لپاره د خپلو مالی مرستو کچه لوړ کړي. د بداسل کې د چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په نږدې راتلونکي کې به د ایبولا پر ضد د واکسین ازمایل د افریقا په لویدیځ کې پیل کړي. احمد تکل او نور تفصیل.
د اروپای ټولنې مشرانو پرون موافقه وکړه چې د افریقا په لویدیځ کې د ایبولا د وژونکي ویروس پر ضد د مبارزې لپاره د خپل مالی مرستې کچه 1 میلیارد یورو ته اوچته کړي. د اروپای ټولنې مشر هرمان وان رامپوی په بروکسل کې د اروپای ټولنې د سرمشریزې په دوهمه ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې د دې نوې مالی مرستې خبر ورکړ. لبلې خو د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او پرون اعلان وکړ چې پر روانه دسمبر میاشت کې به د ایبولا د واکسین ازمیل د افریقا په لویدیځ کې پیل کړي. ټاکل شوی چې د 2015 کال تر نیمایي پورې د دې کمپاین په ترڅ کې سلګو نظر کسان واکسین شي، خو دبليو ایچ او وایي چې لا هم معلومه نه ده چې آیا دا واکسین به د دې خطرناکې ناروغۍ په وړاندې ګټور وي کنه. د ډبلیو ایچ او یو ویاندې ډاکټر ماری پولیکینی پرون وویل کده د واکسین دوه ډولونه اغیزمن ثابت شي، امکان لري چې پراتلونکي کال کې پر میلیونونو کسانو تطبیق شي. د ایبولا د واکسین د دوه پرمختللو ډولونو ازمیل لا د مخه پیل شوې دي. ایبولا ناروغي تر اوسه 4800 کسان وژلې دي. مالی د لویدیځ افریقا شپږم هیواد دی چې پر روانه اونۍ کې د ایبولا ناروغي د خپراوي راپور ورکړ. په همدې حال کې یو امریکایي ډاکټر چې په لویدیځ افریقا کې په ایبولا د اخته ناروغانو له علاج وروسته نیویارک ته ستون شوی، په همدې ناروغۍ اخته بلل شوی دی. دا په نیویارک کې لومړنی کس دی چې په ایبولا ناروغۍ اخته تشخیصیږي. د یو بل خبر لمخې د امریکا د مریلند ایالت یو اوسیدونکې نرسه چې په ټکساس ایالت کې په دې ناروغۍ د یو اخته ناروغ د علاج پر مهال د ایبولا ناروغۍ ویروس اخیستی و روغه شوې ده.
د ازادي او اوریدونکو اونیس پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو اوس یو رپورت لرو. د اوکرين خلک د نوي پرلمان د ټاکلو لپاره نن د رايو مرکزونو ته ورزي. که څه هم چې روسو کما اوکرينيان د ولادیمیر پوتین روسي ته د شک په سترګه ګوري، خو داسې ښکاري چې په دې انتخاباتو کې به د اوکرين نوې اروپאי پلاوه اجماع واک ته ورسيږي. د ازادي رادیو د خبر مرکزي څنګه د راپور جزئیات د روزوان مراد څخه اوري.
دا سخکاری چې د اوکرين خلک به دراتونکو یک شنبه ورځې په پارلماني انتخاباتو کې د خپل هواد لپاره نوې سیاسي جوړښت رامنځته کړي. د اوکرين د انتخابات به هغه په خوانې لیدلوري هم لمنځه یوسي چې پر اساس ویل کېدل دا هواد د اروپا پلو او روسي پلو ترمنځ وشل شوې ده. په اوکرين کې د نارنجي او آبي انقلابونو د پلوونو ترمنځ د پخواني جلاوالي لمنځه تلل تر ډیره حده د هغې شخړې نتیجه ده چې دا مهال د اوکرين په خديس کې روانه ده. دغه راز د اوکرين د حکومت تر کنټرول لاندې په هغه سیمو کې چې روسي ژبه او روسو کم هم پکې مش دي او پر اتلونکو انتخاباتو کې به برخه اخلي هم یو ډول اجماع د جوړیدو په حال کې ده. په کیف کې د مهلا اکاډمي پروفیسور اندریاس اوملند وای د اوکرين روسيو تحولاتو د دې هواد د خلکو ترمنځ جلاواله لمنځه وړي ده. دی وای د جګړې او د درک چې دا جګړه روسي پر لار اچولې او ملاتړ کوي د اوکرين د خلکو ترمنځ تقسیمات لمنځه یوړل. حتی هغه روستو کمه چې د اوکرين اتباع دي اوس وطن پالکیږي. د ازادي راډیو د اوکرينی څنګه ایډیټر ناتالیا چوریکووا وای د اوکرين خلک د ژبه او هویت له موضوعاتو پورته د خپل هیواد امنیت ته زیات اهمیت ورکوي. نو موري وای
The issue of language and identity has been used and misused and abused.
د ژبې او هویت مسلې د کلونو راهیسې په اوکراین کې په سم او ناسمه توګه مطرح او کارول شوې دي. د اوکراین خلک تر هر څه زیات د امنیت په مسله کې متحد دي، او زما په فکر امنیت د ټولو موضوعاتو په سر کې دی.
د اوکراین د ختیځ دونیسک او لوهانسک د سیمو اوسیدونکي به په راتلونکو انتخاباتو کې په دغه سیمه کې د بلتون غوښتنې روان کړکیچ ته په پام سره په دې پروسه کې په زیاته اندازه ګډون ونه کړي. دغه راز له روسیې سره د یوځای شوي کریمیا ټاپو وزمې اوسیدونکي چې اکثره یې روسي ژبې دي، د اوکراین په راروانو پارلماني انتخاباتو کې برخه نه اخلي. د فساد پر وړاندې د روسیې د صندوق په نامه د ادارې لخوا د ترسره شوې نظر پوښتنې له مخې د اوکراین د خارکیف او اودیسا سیمو د اوسیدونکو چې زیاتره روسي ژبې دي، څلور دیرش په سلو کې له اروپا سره د تړلي راتلونکي پلوي کوي. نظر پوښتنه ښیي چې د دې دواړو سیمو ولس په سلو کې اوسیدونکي بیا له روسیې سره د نږدې اړیکو او همدا فیصدي بیا د خپلواکۍ غوښتونکي دي. د کیف د یو څېړنیز مرکز مشر ویتالی بالا له دې نظر سره موافق دی چې د اوکراین په ختیځ کې روانه شخړې د اوکراین سیاسي لرلید بدل کړی دی.
په دغو انتخاباتو کې به اروپایي پلوه ګوندونه او د اوکراین د پخواني حکومت مخالفې ډلې اکثریت ترلاسه کړي. دا یو اساسي بدلون دی او داسې ښکاري چې دا وضعیت به په نږدې راتلونکي کې بدل نه سي.
په اوکراین کې د ترسره شوو نظر پوښتنو له مخې د اوسني ولسمشر پیترو پوشنکو ګوند د ولس د 30% خلکو ملاتړ له ځانه سره لري، او د پخوانی صدر اعظم یولیا توماشینکو د ګوند په ګډون یو شمیر نور ګوندونه بیا هڅه کوي چې ځانونو ته په پارلمان کې مناسب ځای پیدا کړي. اخوا بیا روسی رسنیو په پراخه اندازه د اوکراین د راتلونکو پارلماني انتخاباتو د کم اهمیت خودلو په هدف خپل خبرونو ته زور ورکړی دی.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
په نړۍ کې به شاید داسې کسان نه وي او یا به ډېر لږ وي چې انټرنیټ پیژني خو ګوګل ونه پیژني. د ګوګل شرکت د خدماتو په مرسته په سترګې رپ کې د نړۍ د هر ګوټ هر راز معلومات ترلاسه کولی شو. د جیمیل له لارې ایمیل لیږلی شو. په یوټیوب کې هر ډول فلمونه، سندرې او نور شیان کتلی شو. خو ګوګل په دې اکتفا نه ده کړی، بلکې اوس یې داسې موټر جوړ کړی چې بې چلوونکي په زرګونو کیلومتره مزل بې کومې پیشي کړی دی. ګوګل شرکت د ګوګل ګلاس یا عینکو په جوړولو له کمپیوټره د کار اخیستلو په باب د انسان تصور بدل کړ، او د لوند بالونونو د پروژې د پراختیا له لارې غواړي چې په درسته نړۍ کې انټرنیټ وړیا کړي. اوس ګوګل شرکت د یوې نوي ټکنالوژۍ د ازموینې لپاره تیاری نیسي چې شاید د انټرنیټي فایبر د خدماتو د راتلونکي نسل لپاره اساس او بنسټ برابر کړي. ګوګل شرکت د امریکا د متحده ایالاتونو د ارتباطاتو له فدرالي کمیسونه په کالیفورنیا ایالت کې د ملي متر څپې د فریکوئنسي په شمول د بي سیم د نویو او ګڼو ډولونو د ټکنالوژۍ د ازموینې اجازه غوښتې ده. د ملي متر څپې فریکوئنسي د زیاتو معلوماتو د لیږلو توان لري او تر اوسه ورڅخه چندان کار نه دی اخیستل شوی. په هغو ازموینو کې چې ټاکل شوې ده ګوګل شرکت یې وکړي، یو هم د اوبو په شمول په مختلفو طریقو او متفاوتو شیوو د ملي متر رادیوي څپو انتقال دی چې تر اوسه پورې لږ تجربه شوی دی. دا چې ګوګل شرکت به د اوبو له لارې دا شیوه څرنګه وازموي دا به په راتلونکو پروګرامونو کې درته ووایو. ګوندې تر هغه وخته ګوګل شرکت هم په دې اړه زیات معلومات وړاندې کړي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. په دې پروگرام کې له اوریدونکو د دې په ټلیفوني پیغامونو کې اوري چې وایي په ځینستمو کې ټلیفوني شبکې سم فعالیت نه لري. ځین اوریدونکو له افغان حکومت نه غواړي چې د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه وکړي او د ځینستمو پرمختیایي پروژو ته زیاته ترجیح ورکړي. دوی پر نوو مسایلو هم په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې خبرې کړې دي. د ازادي او اوریدونکو پروگرام په هغو ټلیفوني پیغامونو پیلو چې اوریدونکو پکې د ټلیفوني شبکو له ناسم فعالیت نه شکایت کړی دی. په نورو پیغامونو کې اوریدونکو پر خپلو نورو جدي ستونزو خبرې کړې او له افغان حکومت نه یې خپلې غوښتنې مطرح کړې دي.
جبار د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ مشکلات دي په ګرمسیر کې چې دا خدې چې دي دا د موبایل خدې شپې بندي او د ورځې هم کار نه کوي. دای بندي ګای موږ دا غواړو موږ راو تر ګور مقامات پورې ورسوي چې دا موږ مریضان او نور مشکلات لرو او دا ټلیفون خدې بندي چې دا د شپې لکه یې سي دا نه ورک. سلام علیکم.
السلام علیکم. خبر کوم لوګر ولایت حاضر رسوالینه حاضر ته داته نه همیاشت کیږي چې د سلام بونم دزګار اول یو اسکار بینه د شروع شوی خلک لډی رستونز سره مخ دی. یماله نوی حکومت او مخابرات لوجینه داخله ده چې دا دزګا زر جوړ کی تر څو د خلکو ستونزې حل کی. والسلام.
دا د همنه باید شهر ولسوالۍ ته د پیغام پیغام چې دا څلور ولسوالۍ کې چې د سنی خدمات باندې څه دی راکنو دا مساکله څنګه کجه کوي په دې کې موږ غواړو چې ټلیفوني خدمات را نوې انترسي ټلیفونان په حاله کې کار وکړي د ډېر مشکلات سره خلک مخامخ دي. السلام علیکم.
کمیولا حلیمی تندر یم د پکتیا ولایت د سمکنه ولسوالۍ څخه خبرې کوم. تقریبا درې میاشتې پراش چې د اتصالاتو مخابراتي شرکت کومه دستګاه چې د سمکنه ولسوالۍ کې فعال وه اوس غیر فعال شوی ده. کله وارې کار وکړي کله وارې کار نه کوي. اوس د یوه میاشت کېږي هېڅ کار نه کوي. د دې شبکې هم ولې څوک نه کوي. دا شبکې ته ډېر شمېر خلک اړتیا لري. باید اتصالات مخابراتي شرکت دستګاه بیرته د سمکنه ولسوالۍ کې فعال شي. زما دا وخت هم دی مخابرات او ټکنالوژي وزارت او همدارنګه د اتصالات مخابراتي شرکت کمپانۍ ته دی ورسیږي. والسلام. به احترام.
الحمدلله ما د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ نه وروجانه د الینګار ولسوالۍ په ټولو مربوطاتو یا ټولو سیمو کې د اتصالات شبکې خپل فعالیت بېخي له لاسه ورکړی دی. امکان بېخي کار نه کوي. حتی ولسوالۍ ته تقریبا یو کلی یو کلی خواته هم اتصالات هېڅ کار نه کوي. مربوطه چارواکو نه هم غوښتنه دا ده چې عاجل اقدام وکړي او د سیمې د اوسېدونکو دا مشکل له منځه یوسي.
ورګوند ولسوالۍ پکتیکا پر مربوط خبرې کوم. ورګوند منطقه د سروبي ولسوالۍ سروبي ولسوالۍ دا په سلو کې 15 سیم کارت یا باندې سیم لري. اما دومره کیفیت خراب دی چې بالکل اواز اوردل کیږي نه. هر وخت ورکه چې انټر نه ورکوي نو خلک وو دي. دلته خلک اکثره په خارج کې دي. د شپې په ملي خبرې کوي دلته انټر نه ورکوي. کیفیت بسی خراب دی. د شپې وته نشي. امنیت خراب دی. خواهش کوم چې دا تخنیکی مسایل دی رادیو آزادی لږ صحیح کړئ.
ټول بخاری نه فاطمه د لغمان د تلنګار له سوالی نه غوښتنه مې د اتصالات او د مربوطه چارواکو نه دا چې د ټول لګار له سوالی مربوطه ته کې د اتصالات او د افغان بي سي شبکې خپل فعالیتونه پریخي دی. ورور ک دولت دولتداری په دې شکل کېږي نو موږ داسې دولت نه غواړو چې رعایت سره ټول عمر آزاد وي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
محترم محمد صدیق تاسو سره په تماس کې ما د کونړ خلک ټول مسلمانان دي. د خدای په قران او په حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو باندې ایمان او یقین لري. دا سیمال چې دا شپږو کسانو سره شوه دې منګه تاییدو او منګه تاییدو او منګه تاییدو دا قران او د حدیث مطابق کار شوه دې او د الله د کتاب سره مطابق کار شوه دې.
یو افغان ماګر ایران په اړه خبر زده کوم چې دا ډیر خوشو چې دم او هر مسلمان او هر انسان باید نفن واخلي. هر انسان او دوی چې دا خبره کوي چې را دا ولی زری دم سول زری دم کړی نه وای نو بس په دې کې باید مامو صاحبان او زایب صاحبان او دغه غواګان لنګي وي.
د کابل سره تاسو سره تماس کړم. ورومنګ راځي ته امانت هوګان چې دا اعلان کړی ډیر خوشاله تو وکان دا ډیر یو خبر کړ نو تاسو یو غاډ درڅ سي بیا د سي یو تجارب او یو سي وغلاونه کې او بعد نو کارونه کې
څنګه ولادت له شرکت خبرې کوو. کله چې دلته ایران د یو پاتخه پر افغانستان باندې چې د یو پاکستان راوت کړي افغانستان ته او د بیا پاتخه ایران پر افغانستان باندې راوت کړي سړکان دې څخه جوړوي مور د افغان ولس د افغان چارواکو سهیل او ارزلرو چې دې ودرېږي په دې درس کې یست ترنه افغانستان چې ول زنګزنی شروع وسو هر سړی راځي په خار او غریب وي ځکه ځکه افغانستان دا ثبات افغانستان په هله یو چې د جوړ شي او د شنونې چې هر سړی راځي د بلې واس خلک موږ افغانستان ته راځي موږ په کلا کې ټول هلمندیان یې لو ارزلرو چې دغه دې دفاعوي
ما دا پیغام له ډاکټر ته وشو غوښتنې ته د افغانستان ټول غوښتنې ته ډېر پرې کسانې وي او چې چاته د نرسنګ لپاره ولایتونه چې کسان نشي یا په ستامو کې نشي نو هغه د وشتو ولا نشي بي وشتي ولا پاتې نو زما دا شکل ډاکټر وشو غوښتنې د خوښې ته چې هغه تعلیم ته او پرې کسان پاتې او بي تعلیم کسان بي وشتو او دغه ولا نشي چې هغه د تمه په مکتب نه وي هغه نشي فاکولټي چې ویلي هغه کسان پاتې نرسنګ لپاره نشي نو زما دا خوښې ته چې جدي د ستامې وزیر گرفتار کړي او محکمې ته کړي
زما دا پیغام السلام علیکم زه مزبله تکل خبر کوم لغمان ولایت نه زما غوښتنه د ډاکټر صاحب اشرفغنی احمدزی له نوې حکومت څخه دا ده چې د هیواد د حکومت کې د هغه تیر سیستم ټول جوړ بدلونونه راولي هغه ادارې چې په تیر حکومت کې خې لاس راوړل نه درلودې یا فساد د هغه مناسبت دی هیواد کې خپرېده لکه دا غیر جمله نه یو د اداري فساد پر ضد دغه کوم ماموریتونه چې کولایتونه کوي یا د اصلاحات اداري ریاستونه چې کوم دي دغه باید لمنځه لاړ شي ځکه چې دغه د اصلاحات اداري په نوم چې کومه مرجع په هر ولایت کې موجود دي همدغه ډېر مشکلات او فساد هم دي په خپل راب نه سکړي
ځوانان د کندهار ولایت د معروف د ولسوالۍ خبرو کوم ما د ډاکټر صاحب مظاهر او خواهش ته چې معروف ته زیات توجه وکړي لکه څنګه چې زموږ په ولسوالۍ کې د لاس کلنۍ دوره کې نه ماته پرانیستل شو نه تعلیم په بخش کې مرکز کې خبرې کوي چې په خانه مناسبه کې یو مناسبه وروره مليزان تر مرکز بیا یې سپاک ساتنه ساتلای دا په لاندې مرشي
زه سید نور مرشد په اطباق له سوالي د لغمان ولایت نه خبرې کوم او د ټول دنیا سره د ماده اشرف غنی له دا خواهش ده چې د ټول دنیا سره کونه په خص او هر څه کې نه کونه مکتبونه ټول اساسي جوړ شو د اطباق له سوالي ته هیڅ چا خدمت نه کوي نه توجه ورته کوله او زمونږ ډیر غټ خواهش ده د اشرف غنی نه چې مونږ ته دا نوې رکی ده مونږ ته یو غو کې توجه کوي او د مونږ دغه سوالي ته خدمت کوي او بس دا به دې غټ توجه وي
زه اشرف خپلواک د پکتیکا ولایت له مرکز شاتن څخه درته دا پیغام پریږدم د نوي حکومت څخه مې هیله دا ده چې د بندیانو پر مترابطه باندې پریکنده او قاطی اقدام وکړي ځکه چې ډېر داسې بندیان شته چې تر اوسه د برخلیک پراته دي او دوسیه یې هم نه ده معلومه حکومتور هم نه دي محکوم شوي نو هیله ده چې د ازادۍ رادیو کارکونکو زما دا پیغام د مسؤلینو تر اوسه ورسوي
نعمت الله درځ غوښمل ضرورت ول سوالې څخه خبرې کوم ما پیغام اشرف غنی احمد زه ته داغه دی چوایي کوو برابر کې د افغانستان د اردو لپاره ځکه چې د دې تلپات پیښې دي اردي بیا د دې په تلپات کې لري ول سلام علیکم
کوم ځین فخانه ورته خبرې کوم مال ډاکټر اشرف غنی چې تاسو خوښه ته چې دې کالدار باندې کې او څنګه افغانستان کې تلې د 50 روپی کالدار کې تلې ډیر مننه سلام علیکم
سلام الله كان زابل ولا مش عادل اللي كان تاسو خپل پیغام ورته بل ما ولا مش مشات خدای دې د مسالات کې معرفت توجه کې زموږ معرفت کې دا روان دي الله مولا مې ولا مش مشات خدای دې معرفت او دې مو معرفت دې بیا کې جان الله هو سلام به استران
زه حمید ولګر دی ولایت نه حاضر کوم غاسو د زنګونه وو خو څه ځای نه نیسی نو دا رئیس دی نو رئیس جمهور معلومات سره وعده کړه او معلومات غوړي چې موږ ته تاسو مخکړه کومه کوکه دا معلومات څه کومه کړه چې موږ اطفال سره معلومین موږ اطفال ټول امتحانات برابر کړل پاکستان ته دي د سننه درسونه ورکول کېږي. دا معلمین باید چې دغه وزارت معرف نه ټولیسته کې نوي ځوانان نوي نسل چې هغه وطن پرسته وي، خدای باندې مین وي، په وطن باندې مین وي، او دا غواړي چې زموږ ملت ترقي وکړي، دغسې خلک دې وګوماري او هغوی سره دې کومک وکړي.
خرچ کړی دی، دا معلومات دي پر وخت خلاص خو شي، دا څنګه د خرچ کړو؟ ګڼ ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل چې د اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول. ستاسو نور پیغامونه چې ستاسو پر نورو مسایلو او ستونزو دي په راتلونکي پروګرام کې خبرو تر هغه ته خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.